تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
بازار
پیاز ٹماٹر پر سودی
دو وقت بیعت صدا
بینکی حساب کتاب سنگے کی گی
پر بازار کی دشایان و بیو بینکون نظام او قرضو پر آڑا درتا پر بازار پروگرام کی ہر کلے وائی
گران الدین کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا بازار خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وګی د دې خبرونه کوربا ز ارباب محمود تاسو ته یو وار بیا هر کله پم او څنګه چې تاسو معلومه ده د دیوا بازار په خبرونه کې مونږ په اقتصاد باندې خبرې اترې کوو که هغه د پاکستان وي که د افغانستان او بیا د نړۍ او په روسو کې د پاکستان او افغانستان او بیا په خاص توګه افغانستان کې د واک اختیار بدلیدو وروسته څه صورت حال جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راځي چې افغانستان کې په د اقتصادي بدحالۍ په درشل ولاړ دی او که دې کې سم دستی د دې سره مرسته ونه شوه یا د دې اقتصاد ښه نه شو نو نه یوازې حکومت بلکې عام ولس هم د غټو ستونزو سره مخ کېدلی شي په دې باندې باندې خبرې اترې کوو لومبه به موږ سره ملګری کېږي د افغانستان د کانګرس پخوانی مرستیال وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل شنواری صاحب او بیا وروسته به راځي د عامو خلکو سره به خبرې اترې کوو د کاروباریانو سره به خبرې اترې کوو چې افغانستان کې څه صورتحال دی لومبه به زموږ سره مزمل شنواری صاحب ملګری شوی دی د دوی سره خبرې پیل کوو بیا د هغې وروسته به راځو د نورو ملګرو سره به خبرې اترې کوو شنواری صاحب په خیر راغلی ستړی مشي مننه سلامت او خوشاله اوسه مننه کو تاسو شنواری صاحب وړاندې هم ټلیفون کړی وو تاسو را سره وخت تاسو راته وخت را کړی وو بیا مو تاسو ته تکلیف درکو مننه کو تاسو شنواری صاحب د افغانستان په اړه باندې کمی اندېښنې یا مطبوعاتو کې چې کوم معلومات را مخته کیږي هغه یو بد حالت ښودل کیږي تاسو خپل مرستیال وزیر هم پاتې شوی او اوس هم په افغانستان په چارو باندې مشور نظر لري څه صورت حال تاسو ته ښکاری
کمنګ وګورو افغانستان حکومت د طالبانو د حکومت داتګ نه وروسته او د غنی د حکومت د سقوط نه وروسته د افغانستان وضعیت هغه څه نه دی لکه مخکې چې وو څو عمده مشکلات رامنځته شو اول مشکل دا و چې د افغانستان هغه ټول مالی ذخیرې چې په نړۍ کې دي بالخصوص په امریکا کې دي هغه فریز شوې هغه کنګل شوې د امریکا د طرف نه دویم د ټولو کومک کوونکو پیسې ودرېدلې په افغانستان باندې دریم د افغانستان تجارت تقریبا ودرېد لارې بند شوې ټولې څلورم په دننه افغانستان کې هغه خدمات اساسي خدمات هغه بند شو پنځم د بانکونو د دې لپاره چې هغه اقتصاد بیخي د منځ لار نشي د افغانستان بانکونو فعالیت ټول بند شو د هغې تر څنګه د سرای شاهزاده چې دا د پیسو د ورکړې راکړې مهم مرکز دی او د حوالو سیستم مهم مرکز دی هغه بازار بند شو نو دغه ټول مسایل چې راغله دننه په افغانستان کې یو قسم پانیک یا یو قسم داسې حالت جوړ شو چې خلک ټول په دې کې شو چې بیا اقتصادي بحران په افغانستان کې راغی افغانستان د کال تقریبا په حدود د $10 میلیارډ کومک دنیا نه راته چې هغه فعلاً ټول ودرېده او اوس یې تقریبا په لنډ وخت کې هغه توقع هم نشته نو په دې په اساس کې دننه افغانستان کې چون افغانستان یو وروسته پاتې ملک دی یو غریب ملک دی کله چې د نړۍ کومک بند شي نو بیا یو غریب ملک هماغه خپل غربت کې پاتې کیږي چې د فقر لیول تقریبا یو کال یو نیم کال مخکې 80% اوس خلک دا اټکل کوي چې تقریبا 90% ته رسیدلی دی چې 90% خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي چې دغه خپله یو 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 بحراني حالت دی په افغانستان کې د انساني رد نگانه ځکه چې خلک یو څه وخت بلري د خوراک دپاره یو څه بلري یو څه پیسې بلري د مصرف دپاره ولې چې په وخت تېرېدو سره دغه بحران نور هم زیاتېږي او همدا علت دی چې نړۍ دغه مسله ډېره جدي ایمرجنسی یا د اضطراری کومکونو د پاره تقریبا په حدود د $1 میلیارډ افغانستان ته تصویب شو، ولې په هغې هم شرایط کې بدل شو چې هغې یو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت ته یا د طالبانو حکومت ته به هیڅ پیسې د دې نه نه ورځي، او دا به د مرستندویو ادارو یا د این جی اوز د لارې نه به په داخل د افغانستان کې مصرفیږي. نو دغه ستونزې دي د افغانستان وضعیت، اقتصادي وضعیت او عمومي وضعیت حالت ډېر خراب دی.
شنواری صاحب، پاکستان او دغه سي ملګرو ملتونو هم ویلي وو چې اکنامیک کولاپس، یعنی اقتصادي بحران پیدا کېدل چې دي هغه نه دی پکار، عام خلک پر دې ستونزو سره مخامخ شي. تاسو لږ شان اشاره هم ورته وکړه، او داسې ویلي کېږي مطبوعاتو کې راغلي دي د پاکستان وزیر اعظم چې کله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبري وینا کوي خپله په دې میاشت کې، نو هغه کې به هم دا خبرې مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم به دا خبره راپورته کوي او کې دیسی ملګرو ملتونو کې په دې باندې خاص خبرې وشي. تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان کې اقتصادي بحران څه مسلې ستونزې راپیدا کولی شي، او بیا څنګه کولی شي نړۍ د عام ولس سره مرستې وکړي خو حکومت د منځ نه وباسي او د هغې پاتې شي؟
دلته د سیمې چې د افغانستان هغه اساس ټول په اقتصادي بحران دی، چې نو افغانستان کې نه حکومت سروایو کولای شي نه خلک سروایو کېدای شي، ځکه چې خلک چې وږي شي حکومت تبه دي. او دا موږ په تاریخ کې وګورو چې هغه د فرانسې انقلاب دی، چې هغه نور د سیاغه دی، چې دا د عرب سپرینګ موږ وګورو، آغاز د فرانسې انقلاب هم د بیکاری او د غربت او د هغه د وجې نه راغلی چې په پاک سوچت مصارف کې. د عرب سپرینګ شروع د بیکاری نه وشو چې په تونس کې یو کس د بیکاری نه ځان په اور واچو نو خلک راپاڅېدل. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې ستونزې جوړولی شي د حکومت د پاره، د طالبان حکومت د پاره، او که طالبان په دې کې د دې فرصت نه ګټه وانخلي او نړۍ سره په همکارۍ داسې حکومت جوړ کړي چې په هغې کې د ټول افغانان خپل ځانونه وګوري، او د افغانستان هغه نیمه آبادی د افغانستان چې د خزو طبقه ده چې هغه پکې ونګوري، نو نړۍ افغانستان سره کومک نه کوي. که دا کومک ونه شي د افغانستان خپل تولیدات دومره نه دي چې هغه وکولی شي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودري. د هغې تر څنګه د افغانستان هغه خلک چې زیاتره په دغې باندې هغه شوي په دې 13 کلونو کې چې نړیوالو کومکونه وو، که هغه په زراعتي بخش کې وو، که هغه په نورو بخشونو کې وو، هغه کومک چې اوس نه وي هغه زراعت هم په هغه شکل باندې پرمخ نه شي ولی، نو تقریبا بیخي هغه کولپس طرف ته ځي یا سقوط طرف ته ځي. نو په دې اساس باندې که چېرته دا اقتصادي بحران افغانستان کې راغی چې آغاز شوی دی، شروع شوی ده، نو دا د طالبانو دپاره هم بیا د دې هم د ملک اداره کول سخت دي، هم د دې خلکو اداره کول سخت دي، او هم د دې بحران اداره کول سخت دي. نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې د نړۍ تقاضا ده چې یو ټول شمول حکومت باید طالبان جوړ کړي، او په همدې باندې بحث وشو د شنګهای په مجلس کې، ملل متحد هم په دې باندې زور کوي، او ځینې هغه اساسي د بشر حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ماشومانو او د هغه د چایلډز د رایټس چې دي دغه په نظر کې ونیول شي، د دې په اساس باندې دوی وکولی شي چې یو سیستم یو نظام رامنځته کړي تر څو دنیا ته قابل د قبولي. نو بیا د افغانستان لپاره یو طلایي چانس دی، ځکه چې سوله خو برای شي ورسره، سوله برای شي په عین وخت کې د دنیا کومکونه به مدامه پیدا کړي، شاید افغانستان د دې بحران نه وځي. که نظام ته په سولې باندې چې کله ډوډۍ نه وي نو دا خپله جنجال جوړوي، دا خپله ټینشن دننه پیدا کیږي، او خلک مجبوریږي چې راپاڅېږي او د حکومت په ضد لاړ شي. نو په دې اساس باندې د طالبان حکومت دپاره او هغلته چې حاکمان چې دي هغوی دپاره دا پکار دی چې دا په نظر کې ونیسي او نړۍ سره خپل روابط جوړ کړي، ځکه په دغې حالت کې دوی حکومت نشي چلولی، حکومت مخکې نشي وړی. او بل دویمه مسله د دنیا کومک چې نه وي، دوی حتی نشي کولی چې خپل کارمندانو ته معاشونه ورکړي، او چې معاش ورنه کړي نو سیستم نشي چلولی، چې سیستم ونه چلیږي خو بیا خو بیخي هر څه کولپس کیږي.
شنواری صاحب، سیاسی نعرے په افغانستان کې هم به ځینې رامخته کیږي یا د خلکو سوچ په وی په پاکستان کې هم مونږ کتلی دي چې کله به پاکستان د جوهری وسلو ازماینه وکا، نو هغه په وخت کې په میډیا باندې سرکاري کسان براغلو وی مونږ به واخه خرو پانی بخرو خو مونږ به خپل قومي ګټو باندې یا نېشنل انټرست باندې هیڅ سودا نه کوو. دا قسمه نارې یا دا قسمه داوې چې دی هغه چې په خپل سر افغانستان به وای چې که دا څوک یو بل د لاسه ورکوي چې دا مشکل به حل شي، که څوک مرسته نه کوي بیا به هم دوی د دې مشکل نه وځي. داسې ممکن ده دغه سیاسي نارو په ځای باندې تاسو چونکې اقتصاد باندې پوهیږئ دا نارې او حقیقت دا څنګه دی، جدا دي او که نه دا کیدلی شي؟
دا تر هغه وخت پورې دی عموما دا نارې هغه کسان وایي چې هغوی خپله مړې ګېډي ډوډۍ خوري، خپل بچي یا په خارجي خارج کې ناست دي یا په نورو ځایونو کې ناست دي، او هغوی دغه ستونزې نه لري چې لږه څه شی دی یا د لږې تر څنګ هم نه دي تېر شوي. ولې حقیقت هغه خلکو ته معلومیږي چې د هغوی په کور کې د یو وخت ډوډۍ نه وي، یا داسې هغه دي چې موږ په ډېرو ځایونو کې مخکې لیدلی دي او په نورو ملکونو کې هم دا لیدلی دي چې خپل اولادونه د لږې دپاره خرڅوي چې تر څو یو بل کس ورته هغه ورکړي ډوډۍ ورکړي، او یا د هغه پیسو په بدل کې چې دوی هغه خپل اولاد خرڅ کړي په هغې باندې هغه وکړي ډوډۍ واخلي او هغه وکړي. په نارې ګېډې باندې هیڅ نه مبارزه کېږي، نه جنگ کېږي، نه هغه په مخ ځي. نو په دې اساس باندې دغه نارې صحیح دي تر یو اندازې پورې، هغه نیشنل انټرسټ تر یو اندازې پورې، هغه ملي مسایل چې دي هغه سړی په نظر کې نیولی شي. ولې دا نه شي کولی چې د ابد دپاره په دې نارو باندې خلک هغه کې پاتې شي، ځکه د خېټې انسان به خپله وږی پاتې شي. ولې کله چې اولاد یې وږی شي او کله چې فامیل یې وږی شي بیا هغه هر څه ته مجبوریږي. او په دې کې موږ په دې مخکې هغه کې وو دا قصه ده، یا په دې تېر وختونو کې داسې وو چې کوم کس په غلا کې ګیر شو داسې قطع کېده، نو په هغې وخت یو عالم ورته وویل که چېرته دا د غلا د دې دپاره کوي چې غلا یو کسب وي یا هغه وکړي نو بیا یې صحیح دی لاس قطع شي، که چېرته دا د مجبورۍ نه او د لږې نه غلا کوي نو باید د حاکم لاس قطع شي. نو په دې اساس باندې حاکم مسؤول دی چې ډوډۍ او هر څه زمینه برابره کړي، او دغه زمینه برابره کړي چې خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او د لږې نه ویده نه شي. عمر رضی الله عنه په خپل وخت کې ویل چې که چېرته یو کس زما په خلافت کې په لږې باندې د شپې ویده کېږي الله به مانه د هغه هم پوښتنه کوي. نو کله چې موږ د اسلامي نظام خبره کوو، د اسلامي اساساتو خبره کوو، په هغې کې دا مسله راځي چې حکومت مسؤول دی چې د خلکو څو مهم ضرورتونه چې دي، چې په هغې کې ډوډۍ ده، هغې کې اوسېدلو ځای دی، او هغوی دپاره روزګار پیدا کول دي، دې کې باید حکومت کار وکړي او مجبور مکلف دی. صرف شعارونه باندې دا نه کېږي چې موږ به واښه وکړو موږ به دا وکړو، دا حقیقت نه لري او حقیقت کې دا راتلی نه شي.
شنواری صاحب، تاسو خپل مرستیال د کامرس وزیر پاتې شوی یې په افغانستان کې، په پاکستان کې هم که وکتل شي یو عام د خلکو سوچ دی که خزه نوکری خبره وکړي د خلکو د اقتصادي اختیار، د خزو د چې اقتصادي توګه باندې اختیارمند شي. په افغانستان کې په خاص توګه کابل کې مونږ وکتل چې ډېر جنکې وي، خزه راغلې هغه روزګارونه شروع کړ، په دفترونو کې راغله هغه کارونه شروع کړل. اوس د طالبانو چې واک کې راغلی دي رو رو هغه لري شوي دي، خلکو خزو ته ویلي شوي تاسو کار له مه راځئ، دغسې تعلیم په حق له هم خبرې کېږي. خو کله چې دوی دا جواز پیش کوي نو هغې وایي چې مغرب ښځې بهر ته راوستل غواړي، د دې لپاره لګیا دي مغربي نظام راوستل غواړي. دغه تاثر چې کم ورکول کېږي دا دغه وجه ده، او که نه دوی د اقتصاد نه دا ښځې بهر وساتلی شي کم مشکل دی؟ که دې اقتصاد ته راشي او که رانه شي څه نظر لري؟
د افغانستان 50% نفوس چې دی، یا د 50% شاوخوا نفوس چې دی، هغه ښځې دي. او د ښځو رول په افغانستان کې همیشه ډېر مهم و. که موږ په تاریخ کې وګورو، یعنی حتی جنګونه موږ ته ښځو ګټلي دي، د ښځو مداخله په جنګ کې، او خپله په هغې باندې موږ همیشه افتخار هم کوو او افتخار هم کړی دی. همدغسې په دې هغه کې هم چې ګورو په دې تېرو 20 کلونو کې داسې ښځې وي چې هغو په سلهاو په زراو ښځو نورو ښځو ته کارونه پیدا کړي دي. نو په دې حساب باندې د دوی دخیلېدل په سیستم کې دا لازمي ده. که موږ اسلامي هغه نظر ورکوو، په اسلام کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړنۍ بي بي خدیجه خپله تاجره وه، تجارت به یې کوو. یعنی هغه په اقتصادي کړنو کې دخیل او په عین وخت کې منګه د نورو دنیا ته چې ګورو هغه کې هم دا مسائل نه په دې اساس باندې کوم مثال اخلو په د سعودي مثال سعودي مثال واخلو هلته د خزو د لپاره تعلیم سبې حتی تر پوهنتون پورې د پوهنتون نه مخکې تعلیم کولای شي هغه د لپاره زمينه برابر دی اسلامي ملکونه دي په څنګه پاکستان دی پاکستان کې د تعلیم خزو ته اجازه شته دی او صحیح دی که مکس نه کوي خو بل زمينه به ورته برابرې بل سنفونه به برابرې چې هغه ته ګوري چې څومره په توانایي او هغه کې دی که موږ د مالیشیا ګورو چې هغه ماډرن اسلامي ملکونه دي هغوی خپل نظام لري عربي ملکونو کې موږ دا لرو خپل نظام لري داسې هیڅ ملک نشته د نړۍ اسلامي ملک چې هغه موږ ته څوک راوخی چې په هغې کې ښځو ته اجازه نشته دی چې تعلیم وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي یا تر کوم یو حق پورې محدود هغه ورته ولري په عین وخت کې ورته اجازه د کار هم ورکوي په مختلفو ځایونو کې دا هغه هم ستونزې هم نشته ولې هغه زمینه او هغه ورته برابرۍ یو منې کېدل چې دي هغه بله خبره ده که دوی وایي چې نه موږ د دې مخالف یو چې باید کو ایجوکیشن نه وي څه مشکل نشته دی په دې کې افغانان هم زیاتره دې ته خوشحاله وي چې لورانې غټېږي خویندې هلته هغوی د یو حج شپږم یا اووم وروسته بل مکتب ته لاړ شي ډېر ښه خبره ده د هغوی دپاره ښه ده ولې ورته باید جوړ کړی چې دغه زمینه برابره شي د کار دپاره کار داسې محیط جوړ شي چې په هغې کې ښځینه کار وکړي داسې ځای ورته برابر شي چې هغوی هلته کار کولی شي ولې نه دا مسله ډېره ښه خبره ده ولې که موږ ووایو چې نه مطلق دوی ته اجازه نشته چې درس ته لاړ شي دا ظلم دی د خلکو سره هم ظلم دی ښځو سره هم ظلم دی د لورانو سره هم ظلم دی نو په دې اساس باندې که موږ ووایو په عین وخت کې ځینې خلک چې دغه پالیسیانې خپلې جوړوي د هغوی کې خپل اولادونه وګوري شاید لورانو هم تعلیم کړی خویندو هم تعلیم کړی دغه دی بله ستونزه دا ده چې موږ وایو چې نه زه خپله خور مور لور کور والا ښځینه ډاکټر ته بوزم ولې ښځې تعلیم ته نه پرېږدم دا خپل هغه دوه تضاد خبرې دي چې ته سبا ډاکتر به نه لرې ته به سبا نرس نه لرې ته به سبا هغه مهم بخش چې هغې دپاره ضرورت وي هغه به نه لرې ولې نن ته چې دا خپل لور خور دا نه پرېږدې درس ته نو دا ستونزې جوړوي او که چېرته دغه پالیسي تداوم پیدا کړي امکان لري چې ښځې روزي موږ ولیدلی اوس هغه د نوي لسیزه نه ده ځې هم په دې پوېږي چې حقونه یې څه شی دي او د هماغې په اساس دوی خپل حقونه غواړي او دنیا هم په دې کې ده چې باید حق ورکړل شي ولې په خپل چوکاټ کې ورته برابر که باید دوی داسې نظام جوړ نه کړي چې د دنیا خلم ورته راواوړي دننه خلکو د تشنج پیدا شي او دوی هغه د ښځو د تګ او د مخکې تللو لاره ونیسي
شرماری صاحب تاسو سره چې وړاندې خبرې کې دي نو په هغه کې دا یو خبر راغلی وه که په افغانستان که دغه شان بانکي نظام چې دی دغه اوس نشي چلېدلی ځکه چې پابندۍ به وي پیسې ورسره نشته هغه بینکونه چې اوس خلکو ته به $200 پورې روزانه ورکول هغه هم نشي برابرولی دغه اقتصاد تاسو نو ما پوښتنه کړې وه که دغه نړیوال بندیزونه پرې لګي دغه اقتصادي مرستې ورسره نه کېږي نو او که د دې په بنیاد باندې په دې شرط ورته خلک امداد ورکړي چې دغه حقونه یقیني کړي خلکو ته نو طالب به څومره ومني چې خپله نظریاتي یا نظریه بدله کړي او دغه ته آماده شي
په دې کې خو طالب که غواړي چې خپل حکومت ته دوام ورکړي تسلسل ورکړي او کامیاب شي دوی په حکومتداري کې دوی باید ځینې شیونه مراعت کړي او هغې کې یو دا دی چې د ښځو تعلیم دی دویم دا دی چې سیسټمونه باید جوړ کړي درېیم دا دی چې افغانستان کې مختلف اقلیتونه دي هغوی ته حق ورکړل شي په سیسټم کې او زور او جبر باندې هېڅ شی نه کېږي صحیح ده یو کال دوه کاله درې کاله پنځه کاله به وي ولې بیا د هغې نه وروسته خلک راپاڅېږي خلک ودرېږي خلک همیشه تر هغه لاندې نه پاتې کېږي او افغانانو یو خاصیت دی چې تر یو اندازې پورې غلي چې هغه ډېر زور پرې شي او ضرب المثل هم دی که نه چې تنګ آمد به جنګ آمد نو کله چې بیا ډېر تنګ شي بیا جنګ ته راوځي چې دا خپله بیا د طالب د پاره هم ښه نه دی د نظام د پاره هم ښه نه دی د افغانستان د پاره هم ښه نه دی نو طالبان باید نړۍ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي د نړۍ نه په غیر په آیسولیشن کې هیڅ ملک مخکې نه شي تللی هیڅ ملک نه شي کولی چې هغه خپل هغه وکړي بالخصوص که هغه غریب ملکونه وي که موږ د ایران مسله اخلو چې په ایران باندې تحریم دی سره دی چې ایران د امریکا سره ستونزې ولې نورې دنیا سره بیا روابط شته دی کته چرته پوره ټولی دنیا سره روابط قطع کی نو دغه بیا ستونزه جوړیږي. هر شی که چرته ته نه غواړی چې یا غواړی د اسلامي په چوکاټ کې راولی نو هغې دپاره به ته خپل منطقي دلیل جوړې، خپل منطقي لارې به جوړې، خپل به ورته منطقي اصول جوړې چې دنیا ته قناعت ورکړي چې زه دا کار په دې کومه، دای په دې دنیا کې، په دې ملک کې، په دې اسلامي ملک کې، په دې کې دای مثال دی. نو د دې لپاره چې موږ ته کله دغه مسایلو باندې خبرې کوو دا ډېر مهم دی زموږ لپاره. د افغانستان بانکونه ستونزو سره مخامخ دی. دا یو ډېر ښه اقدام و چې یو محدودیت یې وضع کړه چې خلک د $200 نه زیات نه شي ایستلی. کنې د افغانستان بانکونه ټول سقوط کېدل، د افغانستان اقتصاد په هماغه اول هفتې کې سقوط کېده. دا یو ښه تصمیم و چې یو محدودیت یې ولګوو، ولې فعالیت یې آغاز کړه د بانکونو، چې په هغې سره د بانکونو کارونه مخکې لاړ شي او بانکونو سیسټمونه هم روان وي ولو که کمی، ولې دا تر ډېر وخت پورې نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې دغه ستونزې یا نورې ستونزې ایجاد وي کله چې بانک سره پیسې نه وي، هغه خپل تجارت نه وي، کاروبار نه وي، او خپل هغه مصارف چې پوره نه شي کړی بانکونه مجبوریږي چې هغه بند شي. نو دا خپله په اقتصاد باندې ډېر منفی تاثیر هغه کوي، او اقتصاد زیز منګه د رسمي نه غیر رسمي شکل ته چې په هغې کې بیا خپلې نورې ستونزې شته. او د دنیا تحریمونه که چېرته وضع شو، تر اوسه پورې خو داسې سانکشن یا تحریمونه د افغانستان باندې نه دي وضع شوي، صرف د افغانستان هغه پیسې چې دي، د افغانستان هغه ریزلټ چې دی هغه کنګل شوی دی د امریکا د وزارت خزانې د طرف نه. ولې که چېرته بندیزونه ولګېږي د افغانستان وضعیت ډېر خرابېږي. نو طالبان باید کوشش وکړي، د طالبان حکومت دا کوشش وکړي چې نړۍ سره خپل روابط په داسې اندازې کړي چې دوی وکولی شي نړۍ نه ګټه واخلي، د نړۍ مرستې راجذب کړي، او په عین وخت کې نړۍ ته یو دا تضمین ورکړي چې موږ په دننه افغانستان کې داسې یو سیستم غواړو چې د خلکو ارادې ته احترام وشي، او په عین وخت کې د خلکو هغه مسلم حقونه چې دي هغه تسلیم کړی شي، او هغوی ته اجازه ورکړل شي. نو فکر نه کوم چې دنیا هم بیا ستونزې ولري. نو په دې اساس باندې طالبان حکومت باید په دې پروسې کې ډېر په فکر او سوچ سره مخکې لاړ شي.
او یو بله خبره چې کم یو عام تاثر دی، ځکه چې په پاکستان کې مونږ به کله اورېدل په ٹی وی او پرونو کې به خلک کې ناشته ده که هغه سرکاري کسان وو که سیاسي کسان وو، هغه به دا نظر وو چې کله اقتصادي پابندۍ ولګي نو دا انډیجنس یا کم چوتا اورګانیک وی ډیولپمنټ شروع شي، یو ملک چې دی ټیک ته یو بحران نه تیر شي، خو هغوی خپل خپو باندې ودرېږي. افغانستان چې د سو کالو راهیسې د وچکالۍ سره مخامخ دی، بل د هغې جی ڈی پی چې تاسو ورته ذکر وکړو چې هغه نور به هم راغورځېږي. پخوانی د گورنر چې دی د افغانستان د کابل بینک، هغه هم دا خبره کړې ده احمدي صاحب، هغه وایي چې جی ڈی پی به نور هم راغورځېږي که دا اقتصادي بندیزونه روان وي او داسې غیر یقیني صورتحال وي. هغه ارګینیک ګروتھ ممکن دی، او د هغې فلسفه فلسفي څه ده؟
اوس خو په دې وخت کې موږ وګورو لکه دغه حالت کې دا نه کیږي، ځکه موږ هغه ته ریورس هغه ته ځو، موږ ډیولپمنټ ماینس کې روان دی، ځکه هغه حالت چې کوم مخکې روان و هغه تقریبا ټول ختم شو. موږ داسې حالت کې یو چې اقتصاد نه لرو، تجارت هم په ټپه ولاړ دی تقریبا، او ضرورت د نورو ملکونو نه لرو. یعنی حتی موږ هغه تولیدات او پروډکشن چې زیاتره لرو ده چې برق موږ امپورټ کوو د ازبکستان او تاجکستان نه، که چیرته موږ د هغوی هغه بلیونه د هغوی هغه پیسې په وخت باندې ادایګي ونه کړی شو، نو امکان لري برق هم قطع شي. چې برق قطع شو زموږ پروډکشن هم قطع کیږي، نو بیا موږ تقریبا 100% کې ډیپینډنټ یو په فارن ټریډ باندې، یا د هغه کسمه چې زموږ واردات د خارج نه ولرو. نو دغې حالت کې که موږ وګورو چې د نیچرل هغه ته ځو د اکنامک ډیولپمنټ یا د هغې خبره کوو، هېڅ دا هغه نه ورکوي، ځکه دا حالت چې دی ایمرجنسي دی، دا فورس میجور حالت دی. نو په دې کې زیاتره هغه اقتصادي کړنې ټولې ودرېږي، په ټکو ولاړې، نو اصول نه مراعت کېږي، زموږ نظام مخکینی هغه د قانون اساسي یعنی طالبانو چې امارت اعلان کړ خپل، نو تقریبا هغه ختم شو. نو اوس نظام د اقتصادي زموږ څنګه دی، څنګه به موږ هغه چلو، خپل سیستم چلو، دا مسله ده. نو د دې لپاره دغه حالت ته چې وګورو دا یو ستونزه ده. هو منګا نړۍ ته ضرورت لرو، نړۍ ته تر یو اندازې پورې ضرورت لرو، تر څو منګا د افغانستان معدن به وزي، د افغانستان زراعت په خپو باندې ودرېږي، د افغانستان د ترانسپورټي لارې او افغانستان نه من حیث یو ترانسپورټ ترانزیت هم جوړ شي، بیا امکان لري افغانستان مشکلات شي. ولې په اوس حالت کې سره د دې چې افغانستان یو مالدار ملک دی په دې اساس باندې چې ډېر معدن لري ولې غریب دی تر اوسه پورې هغې نه استفاده نه شو هغه ځمکې لاندې دی او هر یو مصارف هغه غواړي او که چېرته نړۍ سره یا ځینې ملکونو سره په دې باندې هغه کوو چې د افغانستان د معدنو قراردادونه ورکړو او اوږدمهاله دپاره یې ورکړو هغه هم بله ستونزه پیدا کوي چې د هغې نظارت او د هغې تطبیق به څنګه کېږي خو ولې تر څو پورې چې افغانستان معدن روزی تر څو پورې افغانستان کې منظم یو اکنامک یا اقتصادي سیستم جوړیږي او تر څو پورې د افغانستان دغه مشینري فعالیږي تر هغې پورې موږ دا توقع نشو کولی چې د افغانستان د خپل هغه طبیعي رشد دپاره یا د طبیعي اقتصادي ودې دپاره مخکې لاړ شي ځکه دې حالت ته چې موږ ګورو دا حالت هغسې نه دی چې موږ وایو چې که همدغسې موږ پاتې یو طبیعي اقتصاد هم رشد کوي او مخکې ځي که دې حالت باندې موږ روان یو موږ ریورس هغه باندې روان یو نو دا ډور ډېر وضعیت خرابیږي فقر زیاتیږي او د افغانستان اقتصاد شاید د نړۍ هغه بیخي خرابترین اقتصادونو نه شي.
شنوالی صاحب تاسو لږ نور وخت راته راکولی شئ؟ د سینټر فار سټریټیجیک اینڈ انٹرنیشنل سټڈیز سی ایس آئی ایس دلته امریکا کې تھنک ټینک دی د هغې څېړونکي انتونی کارټسمن هغه سره سمو د وړاندې ما زما خبرې شوې هغې وایي چې غوښتل چې پاکستان هم غواړي چې د افغانستان جګړه ختمه شي کوم وخت کې دا ورسره مخکې خبرې شوې وې کوم وخت کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وو هغه ویل که افغانستان کې امن راشي نو افغانستان یوازې نه پاکستان او دا سیمه دا یو سپرینګ په شکل کې ډېر په لنډ وخت کې ډېره غټه اقتصادي ترقی کولی شي او خلکو ژوند بدلېدلی شي او دغسې چې تاسو کله وزیر وای مرستیال وزیر وای هغه وخت کې هم تاسو یو شمېر پروجیکټ باندې کار شروع کړی وو نړۍ سره لکه هند سره بیا یورپ ته مو تجارت لاره خلاصې کړې وه پاکستان سره خبرې اترې کېدې ټیپي والا ذکر کېده څومره امکان لري که سوله راشي د نړۍ سره وتړلې شي افغانستان او بیا دغه د دې سیمې اقتصاد څنګه کېدلی شي دا خبره څومره حقیقت لري
کمنګ وګورو دا منطقه چې د بالخصوص کمنګ عمومي د ساوت ایشیا وو دې کې پوتنشیل ډېر زیات دی د ګروت پوتنشیل په دې دی چې د دنیا زیاتر سروسز کمنګ وګورو همدې منطقه کې دی انډیا خپل رول لري پاکستان د ډیولپمنټ د لحاظ د انډستریز د لحاظ د افغانستان منرل ریسورسز لري ډېر ریچ دی او سنټرل ایشیا کې بیا موږ وګورو هغه د انرژي نه ریچ دی چې ضرورت سنټرل ایشیا ضرورت لري د پروډکټس لپاره ګډز لپاره او سروسز لپاره چې هغه په ساوت ایشیا کې اویلیبل دي زیاتره او ساوت ایشیا ضرورت لري انرژي ته چې هغه په سنټرل ایشیا کې دی افغانستان من از د هب او د وی او پول چې دوی دواړه سره وصل کوي رول ادا کوي یو او د هغې تر څنګه چې هغه را مټیریل ته چې کوم ضرورت دی د پروډکشن لپاره هغه په افغانستان کې شته دی که موږ وګورو په افغانستان کې دغه ټول منرل چې په دنیا کې پیدا کیږي په افغانستان کې هغه شته دی په دې اخرو کې تاسو ګورئ چې د لیتیم هغه ډېره زیات دی چې لیتیم دا ریزرو لږ نو په دې اساس باندې که موږ وګورو شرط دې منطقې کې امن رئیسي او منطقې کې همکاري رئیسي او په اقتصادي همکارۍ باندې کار وشي نو دغه منطقه په ټول نړۍ باندې خپل تاثیر لرلی شي او ډېر مخکې تللی شي ولې بدبختانه د پاکستان او د هند ستونزې دي د هند او د چین ستونزې دي د افغانستان او د پاکستان ستونزه ده همدغسې د افغانستان او د ایران ستونزه ده دا ټول مسایل دي چې دلته دې منطقې کې دغه ستونزو د دې منطقې هغه پوټینشیل چې دی د اکنامک ګروت او د اکنامک ډیولپمنټ د هغې مخه نیولې ده نو په دې اساس باندې همیشه کوشش شوی دی چې دغه ستونزې حل شي تر څو دغه منطقه من حیث یو اکنامک هب رامنځته شي پوټینشیل ډېر زیات دی ایون که صرف دا د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه وي اوس خو چې سره د دې چې د طالبانو حکومت سره د پاکستان روابط ډېر ښه دي دغه ډېر مهم رول ادا کولی شي چې د پاکستان او د سنټرل ایشیا ترمنځ د تجارت او د افغانستان او د دې منطقې هغه هم ډېر مهم رول ادا کولی شي نو په دې اساس باندې پوټینشیل ډېر زیات دی اپورچونیټیز هم ډېر زیات شته دی ریسورسز هم شته دی ولې مشکل د دې مخه چې نیولې ده دغه انټرنل کانفلیکټس دي چې تر څو پورې دغه انټرنل کانفلیکټس حل نه شي موږ به دغه اپورچونیټیز د لاسه ورکوو او نوره نړۍ به د دې نه ګټه اخلي چې د هغوی په خپل نفع باندې او په خپل ګټې باندې به استفاده ته نه کوي.
شمالي صاحب تاسو څنګه چې وړاندې مو ویل چې تاسو مرستیال وزیر پاتې شوی به هغه وخت کې که تاسو سره پروشې خپلولې نو په افغانستان کې جګړه روانه وه په هغې په حمله کې دی خلک ویرېدل چې افغانستان کې سرمایه ولګي بله یو پوښتنه چې د دې سره تړلې ده هغه د نړۍ به څومره یا د افغانستان ملکونه ګاونډي ملکونه چې دي هغه څومره په یاره کې دي که افغانستان کې اکنامک کولپس کېږي یعنی اقتصادی بحران را سره مخامخ کیږي نو گوندی ملکونه باندې به دا غیسا اثر وي آیا دا یو بلیک میل کې دی شي د گوندیان په دی باندې چې هغه د افغانستان سره یا د طالبانو د حکومت سره مرستې وکړي مجبور شي چې مرستې وکړي ورسره مالی مرستې ورسره وکړي
د نړۍ خو دوه مشکله دي نړۍ اول دغه حالت باید نه وای پریښی چې دغه حالت په افغانستان کې راغلی وای چې د یو برحاله حکومت کولپس کېدل او د هغې نه وروسته مکمل هنډه ورکېدل هغه ته طالب ته دا یوه ستونزه ده اوس دویمه ستونزه دا ده که بحران راځي په افغانستان کې لکه څنګه ما مخکې وویل چې کله ګټه وي نو د ګاونډیانو ګټه پکې ډېر ده که افغانستان کې امن نه شي په افغانستان کې سیسټم ښه وي په افغانستان کې هغوی اوله ګټه یې پاکستان ته رسېږي ځکه د پاکستان تجارت زیاتېږي د پاکستان د لارې نه ترانزیت دی پاکستان ورکرز په افغانستان کې کار کوي او د پاکستان زمون ترانزیت د پاکستان د لارې نه او د پاکستان ترانزیت د افغانستان د لارې نه دغه ټول چې موږ حساب کړو د پاکستان ته کم از کم یعنی د کال هغه د ترانزیت نه ګټه چې ورځي خپله بایلټرل ټریډ چې تقریبا پوټینشیل یې 2.5 to 3 billion dollars او ترانزیت د پاکستان د لارې نه په دې اخرو کالونو کې 3 to 4 billion dollars ته رسېدلی د دوی ایکسپورټ سنټرل ایشیا ته په زیاتېدو نو پاکستان صرف تقریبا د دغې لارې نه 4.5 billion dollars ګټه کوله او په حدود لکھاو خلک د دوی په کار لته راکېده ځکه که موږ وګورو چې هر یو 1 billion تقریبا چې 1 billion ته ایکسپورټ لري نو هغه تاسو درکې چې ډایرکټلی او انډایرکټلی اراوند 100,000 یا یو لک خلک ته په کار راکې نو ستا چې هر څومره هغه زیاتېږي ستا هماغه عمره خلک دننه کار پیدا کېږي نو دا د خپل ملک لکه د پاکستان مثال مې درکړ په دې کې دی خو کله چې اوس دا ستونزې راځي اول دغه د دوی چې دغه ایکسپورټ و افغانستان ته چې طرف دی او اخرو کې کم شوی و ولې بیا هم دا تقریبا داسې حساب پې په ټپه ودرېږي دوه علته دي یو دا دی چې په افغانستان کې هغه عمره قوت د خرید نشته دی چې دغه واخلي ځکه خلک غربت ته ځي پیسې نشته دی که مثال مخکې به خلکو منرل واټر څښل هغه اوس عادل وڅښي که چا به کوک څښه هغه هېڅ نه څښي که چا به مثال غوښه خوړله چرګ به خوړه هغه به اوس ساده یو شی خوري چې ارزانه وي ځکه غربت راځي غربت سره د پیسو کموالی دی نو دغه قدرت د خرید یا د اخیستلو نشته دی په خلکو کې نو دا نه کېږي دویم خپله ستونزې تجارت ته پیدا کېږي چې هغه هم د وجې نه نه کېږي نو د دې تاثیر دا دی چې پاکستان کې خلک بیکاره کېږي او د پاکستان په اقتصاد مستقیم تاثیر کوي غیر مستقیم تاثیر دا د امکان لري د مهاجرو تعداد بیا پاکستان طرف ته مخه کړي په یو لار او په بل لار پاکستان ته لاړ شي ځکه چې غربت چې خلک داسې ځي ته ځي چې هلته کار پیدا کړي هلته هغه وکړي نو دا هغه ستونزې پیدا کېږي او درېیم عموما د اوورآل کرایسس په افغانستان کې دننه چې خلک د غربت هغه لاندې ژوند کوي او د دې دپاره چې بیا هغه ملکونه چې تقریبا مستقیم لاس لرو ده په دې پروسې کې چې طالبانو پر راتګ کې او دوی سپورټ کې نو هغوی هغه مورالي هم په دې کې مسئول ګڼل کېږي چې تاسو یو برحاله حکومت چې په هغې کې هر څه موجود و د هغې ختمېدو دپاره او د نوي حکومت راتګ دپاره چې هلته لږه ده فقر دی ستونزې دي مشکلات دي تعلیم نشته دی صحت نشته دی دا شی نشته دی نو دا خپله بیا یو ستونزه پیدا کوي نو په دې اساس باندې دنیا باید افغانستان سره او افغانانو سره کومکونه ونه دري ستونزې که دي او طالبان هم باید د دې موقع نه ګټه واخلي تر څو دنیا سره نږدې نه کار وکړي که دوی غواړي چې خپل حکومت ته دوام ورکړي حکومت پر مخ بوزي او افغانستان کې یو صحیح نظام جوړ کړي که چېرته بیا هغه نه غواړي نو بیا دا ستونزې زیاتېږي او د افغان ولس لپاره به یو غټه ټراژیدي وي
اخری پوښتنه شنواری صاحب مننه کوم تاسو ډیره وخت مو واخیست اخری پوښتنه دا ده که نړۍ سره روابط نه ساتل کیږي یوازې افغانستان ته نړیوال امداد راځي خلک په کیمپونو کې پراته یا نوکری نه وي بهر سره اقتصاد نه وي پابندۍ سره مخامخ وي افغانستان کې د طالبانو حکومت او خلکو ته خوراک د نړۍ نه ملاویږي راتلونکي دغه که دا صورتحال داسې پاتې کیږي او نړۍ سره روابط نه جوړیږي سمیږي نه نو څنګه صورتحال تاسو بینئ چې هغه یو اندازن چې څنګه صورتحال به افغانستان کې
کناډای سره روابط څنګه شي دلته یو بل ریسک هم پاتې کیږي پیدا کیږي چې هغه دا دی چې حتی امکان لري پاکستان هم مجبور شي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني ځکه کناډای په دوی باندې سانکشن وضع کوي نو هغه مستقیم په پاکستان باندې تاثیر لري بل هر ملک چې هغه دی سره دې چې طالبان له منځن ملکونو سره خبرې کړي هغوی کومه کوي ولیکله چې خبره د نړۍ په تحریمات او سانکشن راځي نو بیا هغه چې هر څومره هغه وکړي هیڅ ملک هم دا نه غواړي چې هغوی خپله دغه سانکشن لاندې راشي نو په دې اساس باندې د طالبانو دپاره دا یوه غټه ستونزه به وي او حتی هغه نږدې ملګري چې پاکستان دي ورسره هغوی هم بیا ورسره په دې کې حکومت نشي کولی او همدا علت دی چې پاکستان صدر اعظم په شنګهای مجلس کې وویل چې زه کوشش کوم او زه خبرې کوم طالبانو سره چې تر څو مشموله حکومت جوړ کړي او ټول خلک هغې کې شامل وي نو هغه هم چې دغومره هغه لري په دې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت دغسې دی او د دنیا پوزیشن هم کلیئر دی په دې باندې نو په دې اساس باندې دوی که چېرته بیا د پاکستان خبره ونه مني نو د پاکستان د طرف نه به هم دا هغه وي چې موږ یې ریکګنایز کوو نه نو چې ریکګنایز نه شي نو دوی بیا سروایو نه شي کولی لکه مخکې ځل چې دوی هغه وو ټول څلور کاله حکومت وکړ اوس په داسې دی چې نظام جوړ دی سیستم دننه جوړ دی خلک هلته ویښ شوي دي خلک خلاقونو باندې پوهېږي نو امکان لري چې دوی دې ځل هغومره دوام ومونه کړي لکه تېر ځل چې دوام کړی ځکه خلک راپاتي خلک د ولګې نه راپاتي خلک د هغه نه د مشکلاتو نه راپاتېږي وایي چې نه غواړو دا شی نو کله چې خلک راوځي بیا په خلک باندې هغه نه کېږي چې هر څومره هغه جابر او ظالم او هر څومره قوي حکومت هم د خلکو زور بیا نه لري نو په دې اساس باندې طالب دپاره د اوسنی حکومت د افغانستان دپاره لازمي ده چې نړۍ سره خپل روابط جوړ کړي او نړۍ ځینې شرایط د نړۍ دوی ومني او ځینې مسایل کې دوی خپله نرمي وښیي چې دغه ستونزې حل شي تر څو نړۍ کومکونه ادامه پیدا کړي او د افغانستان هغه نظام او سیستم بېرته جوړ شي او خلک وکولی شي چې په عادي توګه په افغانستان کې ژوند وکړي
مننه کوم مزمل شنواری صاحب تاسو د کانګرس په خوانه مرستيال وزیر یې په افغانستان کې او د اقتصادي چارو کارپوه وې او موږ ته مو وخت راکړو مننه کوم تاسو کوم چې ګران اردوونکو د اقتصاد سره تړلې سیاسي خبرې به هغه باندې هم را سره خپل نظر شریکو مننه کوم شنواری صاحب مهرباني ګران اردوونکو هم د دې سره موږ ورسو یو څو منټ سیکنډ ته ماخلو او بیا راځو د نورو ملمنو سره خبرې اترې کوم
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
ګران اردوونکو اوس خبرې اترې کو عبد الودود صاحب سره چې دوی کندهار کې کندهار نه سامانونه اخلي شنه میوه اخلي او هغه کاروبار کوي دا وخت موږ سره ملګری شوې دي عبد الودود صاحب په خیر راغلستل ماشي
خیر اوسې سال ډیرو خیر بخیر
شکر دې مهرباني عبد الودود صاحب دا راته وایي چې اوس دې وخت کې ستاسو روزګار څنګه دی اگر راته راسره شریک
یا تاسو د روزګار خو دا شول دي مخکې الحمدلله ډیر برابر وو خو نن دویم ورځ د ټیکسونو چې کوم د پاکستان له جانب نه پورته شوی دي په دا کې زموږ مالونه ډیر خراب شوی دي او ډیر درې دي دي تاوانونه راته کوي ډیر پریشان یم دي نه
دوی ټیکس پاکستان ټیکس سیوا کړی
او پاکستان چې کوم د 15 تاریخ نه د کوم دی وايي چې دا صدرتي رډینن څتلې دي دې رډینن پر برابر باندې موږ ته ډیر تاوانونه دي او زمونږ چې کوم ټیکس ولا غا دوچند نه بلکې سچند سم دی
سمه او بل کم چې تاسو سامان روړی د افغانستان نه نو کم پیسې چې تاسو د ته خرڅوي نو دا پیسې څنګه بیا تاسو ته درکې او څنګه طریقه باندې دا پیسې ملاوي
دا پیسې چې دي دا خو زمونږ تقریبا خپل ورونو مشتا پاکستان کې او کم چې می عزیزان دي هغه ټول د خپل پیسې یا هغه کار وکړو
نو تا دا نغد پیسې وی او کنه دا بانک په ذریعہ وی
نو دا نغد پیسې او نو مخ کې پیسې لایوي یا په سیزن کې مرته لایوي چې موږ ته دا باغ او ته کم چې کار دی یا دا هیڅ لري پر کو او دا چې سیزن شروع شي به زموږ په کوم ګورځي بیا هغه د نن څخه کې
او که افغانستان ته تاسو کوم پیسې وړل غواړئ نو هغه ځان سره نقدي پیسې وړئ او کنه بیا هغه په بانک ته لګي او کابل یا بل ځای نه کندهار نه بانکونو نه بیا راخلئ څنګه طریقې سره کوړئ
نو دا چې کوم ځای کندهار کې بینکونه یې کوم پاکستان پاکستانی بینکونه یې هغه بینکونه بیا موږ ته راکړي هلته پاکستان کې جمع کړي بیا دلته مونږ د هلته ټریټي راته وکړو چې پاکستان نه بیا دلته مونږ را وباسو.
هغه کې خو څه مشکل نه راغلی؟
نه نه په هغه کې هېڅ مشکل نشته، خو بس یو مشکل دی هغه دغه ټیکسونه چې اوچت شلو اوس روزګار د دې سره ډېر کمیږي او ډېر به خراب شي.
او عبدالودی صاحب دا په مطبوعاتو کې راځي او موږ خبرونه چې کوم اورو وچکالۍ خبرې کېږي او بیا سیلابونه پکې ځینې وخت کې راغلو تیر کال خبره کوکم، نو باغونو صورتحال څنګه دی کندهار ګرچاپېره؟
یار سږ کال خو مطلب دا کوم جنګونه چې وشو د دې د وجې نه د انګورو باغونه ټول خراب شول، ډېر په کم تعداد باندې چې بچاو شلو هغه موږ په ډېر تکلیفو باندې راوویستلو. او سږ کال دې دي انار انشاءالله ښه ډېر شوي دي، انار ډېر دي، هغه به د ټیکسونو پرې اوچت شو.
او په کندهار کې چې دی نو د حکومت چې دی نو تاسو نه په هغې باندې څه ټیکس اخلي په باغونو باندې یا په دا کاروبار چې تاسو کوئ د دې سرکاري څه حساب وي؟
نه دلته الحمدلله داسې ټیکس شی نشته، خو بیا هم چې کوم وخت موږ پاکستان ته انګور وړو بیا یا انار وړو بیا هلته مطلب ګمرک کې چې کوم پخوا ډېرې پیسې وې د افغانستان کوم اشرف غنی حکومت او هغه کې خو بیخي پیسې د موږ نه اخیستلې، اوس خو طالبان صرف بس لسزرو روپۍ نه موږ اخلي او زموږ مالونه پاکستان ته پرېږدي.
او هغه چې کله تاسو نه طالبان پیسې واخلي نو هغه څه چې تاسو ته درکوي؟
رسید، هغه رسید موږ ته راکوي، د هغه خپل رسید دی، د کومه پرچه د ګمرکات ورته وایي هغه پرچه موږ له راکوي. دا تېرو حکومت کې تقریبا 1,00,000 1,20,000 روپۍ وې، اوس ماشاءالله ډېرې کمې شوې دي او 10,000 ته رسېدلې دي.
سمه ده. او اوس راته د کندهار عمومي حال ووایه چې خلک څنګه دي، روزګارونو ته ځي، نوکری څنګه دي، بازارونو کې رش څنګه دي، خلکو اقتصادي یا مالي وضع څنګه ده؟
یاره د تېر حکومت په تلو سره چې دي خلک ډېر مطلب ډارېدلي وو، هغه اوس کاروبارونه شی نه ولو، اوس څوکه څوکه انشاءالله خلک برکه خپلو کاروبارو ته راځي، خپلو کورو ته راځي، انشاءالله د دې سره چې امن راشي بیا به روزګار هم ښه شي. اوس خو مطلب روزګار مختګ باندې روان دی،
لکه خلک اوس رو راځي خپل روزګارونو ته. او داسې کوم روزګارونه شته چې هغه پکې بند دي، هغه لکه چې مخکې په هغه چلېده اکثر خبرې کېږي په کم نړیوال مطبوعاتو کې چې راځي ښځو به چې کوم کاروبارونه کول نو هغه په ټپه ودرېدلي دي، داسې صورت حال دی که نه؟
نامی امارا چې دی هغه ټول ته اجازه ورکړه چې کوم د اسلام په چوکاټ کې کوم کاری هغه به بالکل خزه کولای شي، تعلیم به کولای شي، هر څه به کولای شي. د طالبان نه موږ بالکل پریشان نه یو او بالکل ښه کارونه وکړو. اوس په دغه تېرو حکومتو کې چې اوس موږ چې کوم منډی نیولې، کوم بولک منډی چې د کاروباري په لحاظ باندې ډېره غټه منډی وه، هغه ټول په هغه کې کاروبارونه درېدلي وو. اوس برته انشاءالله نن څوېمه ورځ ده چې خلک برته خپلو کاروبارو ته راځي او تاجران راځي او چې کوم خلکو مارکیټو ته راتلل هغه ټول را روان دي. اوس انشاءالله کاروبارونه ورځ په ورځ برابرېږي انشاءالله.
او دا راته وایي چې خلک چې عام خبره کېږي کم چې نړیوالې ادارې دي هغه وایي چې افغانستان کې که نړۍ سره تجارت او دا سیزونه برابر نه شو نو خلک د لوږې سره مخ کېدی شي، کاروبارونه خرابېدی شي. داسې څه اثار تا لیدلي دي په کندهار کې؟
دا داسې د امریکې چې کوم تګ ولو چې په کومه باندې دوی لاړلو او بیا چې کومه اکنومي چې په بانکو کې پرته وه دي مطلب کوم لاک کې لګولی دي، د دې د وجې نه خامخا د ملک چې کوم حالات دی هغه به لږ د هغه معیشت به لږ مطلب ونې دربار کې را ځي، لږ به دغه کې را ځي. بل خو الحمدلله افغانستان د چا قرضدار نه دی، انشاءالله د دې خپل هنرمندان شته چې هغه کوم خلک را شوی چې خپل کاروبارو ته خپلو ځایو ته خپل ژوند زندگی ته انشاءالله لا د ټولې اسانه کې. داسې خاص تقریبا ته نه دی رسېدلی د هغه د ونې نه پکې شپې ده.
او په دکانونو کې په بازارونو کې داسې سیزونه کم شوي دي چې لکه بازار تاسو به لاړې یو سیز به ملاوېدو اوس نه ملاوېږي، داسې څه صورت مان ملیدلې؟
نه نه الحمدلله داسې شی نه دی راغلی لکه څنګه چې پخوا باندې وولو، تر پخوا اوس هم بهتره دي. پخوا به کوم په تکلیف باندې یو شی راته رسېدی یا به موږ اخیستو، اوس الحمدلله ډېر په اسانتیا باندې او ډېر په غټ زړه باندې او په ډېر امن باندې موږ ته شیان رسېږي.
سمه ده. عبدالودی صاحب موږ سره مخبرې وکړي، مننه کوم تاسو
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده vo@divanews.com.
هیری نکړي.
ګران اردن کو تاسو د عبد الودود خبرې ورده، هغه د کندهار سره تعلق لري او هغه د شنو میوه کاروبار کوي. هغه خبر وکړه چې داسې سم مشکل په کندهار کې نه لیدل کېږي. خلک وړاندې یریدلې وو چې طالبان واک اختیار ترلاسه کړی وو، خو اوس رو 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 واپس روزګارون ته راځي. اوس موږ خبرې اترې کوو د پاکستان بلوچستان چمن نه. موږ سره کلیرنګ ایجنټ دی چې د چمن پوله باندې د کلیرنګ ایجنټ په توګه باندې کار کوي، جمال شاه صاحب. هغه موږ سره ملګری شوی دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. جمال شاه صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ جی. مننه، مهرباني جی. جمال شاه صاحب، پاکستان په وروستو کلونو کې د افغانستان سره تجارت کې ډېر کمی راغلی وو. پرله پسې د پاکستان او د افغانستان چارواکو ژمنې کړې وې چې دغه تجارت یا سوداګري کې به اضافه کوي. دا وخت افغانستان کې بیا سیاسي صورتحال بدل شو. د کلیرنګ ایجنټ په توګه باندې تاسو راته ویلی شئ چې په چمن پوله باندې روزګار څنګه دی، سوداګري څنګه کېږي؟
د چمن پولی حالات دي نن سبا بالکل صحیح روان دي. سوداګري د افغانستان والا سره کم تیر کلو کې زموږ کم چک پاکستان جناخ دي، هغه د نن سمر سیستم افسران ویلي دي چې په خوا به پر کلو باندې 25 پیسې د ټکسولو، هغه 15 پیسې د 15 پیسې د ټکسولو، هغه ولاړی 15 ته ورسېدي. نو په دې وجه سره زموږ د کسٹم کلیرنس دی یا د افغانستان د تجارانو لپاره دی دا به ډېر سخت مشکلات پیدا کړي. د دې سره چې دا کوم نوټیفیکیشن کوم جاری شوی و، موږ د افسران کسٹم سره خپل چارو کسٹم چارواکو سره دا خبره وکړه چې دا په څه وجه پورته شوی دی. هغه وویل چې دا د اسلام آباد څخه د دې آرډر جاری شوی دی. نو کچیر د پاکستان د خاص کله چې دغه د طالبان حکومت راغلی دی واخواته، زموږ کوم معلومه چې د پاکستان هغه هغه د پخوا کوم حکومت وو دغه په شان سره بالکل 50% سره هم زیات کم چک داخل کړی.
او جمال شاه صاحب، دا د مخکې نه حکومت اعلان کړی وو چې دا سیبا د میاش کې به دا سیوا کیږي، په دې نیټه به دا ټیکس سیوا کیږي.
نور کله نو اعلان شوی مشت کله نن د اتوار شپې 13 نن دا سیورځ مشکار لرالو، هغه سیستم کمپیوټر کم د کسٹم کم چارواکي ټول هغه مشتوول چې سی ټیکس دی په خوا به 15% جمع کړي، هغه د 15 بجې ولاري چار پر چلو باندې 15 روپۍ جمع کړي دي. د انګورو د انارو هغه به اوس 15 روپۍ جمع کړي. نو د اوس د اپټي د ورځې نوټیفیکیشن دی
دا ناسافي غونډه کې یو سیز وو. تاسو لکه حیران شوئ چې نوی ټیکس راغلو اضافه شو؟
دا نه دی اضافه وسوله، دا نور کله نه ولا.
سمه ده. او دا راته وایي چې یوازې کندهار نه، د نورو سیمو نه چې افغانستان به کم تجارت کېدو یا ګاډي به راتله په پاکستان ته یا د پاکستان به افغانستان ته اوړېدل، په هغې کې کمی وینئ او که نه هغه د مخکې په شان هغه سې روان دي؟
هغه خامخا لږ ډېر په دا وجه متاثره سولو، چېرته هغه ګورنمنټ نه وي سولو، هغه زموږ ترانزیت ټریکس کوم دغه د خاص اخلي پاکستان د خاص راکلی په هغه څه پالیسي سره بدلې شي، په دې وجه به لږ ډېر متاثره شوي. خو بس الحمدلله تعالی له بس روان دي، هغه کار خاص داسې مشکل نشته چې هغه د وجه څه کار باندې.
او کوم ګاډي چې د افغانستان نه راځي تاسو خو په ور سره خبرې کیږي، هغه هلته کې د کاروبار په حق لسه وایي چې کاروبار روزګار اوس څنګه دی؟
هغه بالکل خوشحاله دي، دغه ګورنمنټ سره اوس ډېر خوشحاله دي. چې ما تا تاثیر د خبرې کوم ویل چې مخکې کوم محصول زموږ د پاکستان مالو سره اخیستل کېدي، هغه نیم په نیمه کم شوی دی. یعنې دغه زموږ هغې چې اوس کوم د افغانستان د مالو سره پاکستان کوم ټیکس اخلي، دا اوس کوم آرډر چې جاري شوی دی، هغه نیم په نیمه زیات پورته ولاړی.
او مالونه د افغانستان نه سیوا شوي دي چې پاکستان ته راوړي؟
څنګه؟
د افغانستان نه اوس ډېر ګاډي راځي او کنه کم دي؟
بالکل، د دې سمین سیزن دی، هغه هم دغه شوي دي. اوس لکه څنګه چې انګور پر ختمېدو دي، اوس انار شروع شول، دوی د خاصه پیاز شروع سلو دا پر زیات تعداد کوم مالونه د دې سیزن هغه هم دغه شپږي بالکل په دغه تدبیر د کار شپږ زیات سوله په دغه شپږ کې موږ د پاکستان د خاصه د ټکس یعنی د محصول پر دی باندې بڑاو.
او تاسو خپل هم راته وختي ویل چې تاسو دغلته کې دغه سیزن باندې نظر ساتئ د کلرنت ایجنټ په توګه باندې، او تاسو کار سوي طریقې سوي تاسو څه کوئ؟
زمر طریقہ دغه ده چې د افغانستان څخه په افغاني موټر کې مال راځي د پاکستان در کسٹم یا ګمرک پر د دې پر راځي مرجه د پاکستانی ګاډي او صدرو پاکستانی ګاډي په شتي زغه مال یا دغه بعد مرجه کوم چې دغه جمع کوو بیا څوک مالونه لاور ته ځي اسلام آباد ته ځي پاکستان څونه مختلف شهرونه دی هغه ټول شهرو ته د مال شتي.
تاسو دغه کې مرستې کوي ورسره؟
موږ دغه بالکل دغه کار چې دی زموږ کسٹم کلیرن ایجنټ چې موږ ته وایي هغه زموږ دغه دفتر دی چې دغه کار د دې مالونو بیا موږ کوم ځای دی راوشي هغه ځای چې د دې خپل سوداګري کېږي هغه ځای ته ورسو.
او دې کې د پیسو لندن سره خو تاسو کار نه کوئ؟
په دې کې خو به دغه موږ کوم ټکس کړی دی د پاکستان ګورنمنټ ته د دغه لند موږ ورسره یي دغه ټیکس کوم دی د مصرف پیسو ورکو د دې مالونو تر دې ته ورسېدو د خرڅ کله مشتته په واپسي کې هغه پیسې برتره دي.
او پاکستان نه چې کوم سامانونه روان دي افغانستان ته کوم ګاډي زی باغی کې زیات تر سبي
په هغه کې پاکستان څخه نن سبا د مرشو خاص کر د پرشکرو چنګ د تربار سره وایستای هغه کې خار نن سبا صرف کېلا دي نور خاص بلې اتم نشته په دې شپو کې نور معلومات چې کته وغواړي مزید چې د نور اعتماد د تاسو لکه هغه زموږ سره دلته جنتان د ترانزیت مالونه دي او ایکسپورت نور مالونه دي هغه نو ډیټیل ما سره په دې وجه کمفرم نه چې زه دا هغه تر ما خاص وي ستنه
سمدا مننه کو جمال شاه صاحب تاسو تاسو را ته وخرا کړو تاسو تکلیف کو تاسو داسې زیات لاړې چې موږ سره په ټلیفون خبرې وکړې شي مننه کو تاسو کدا سې سویل غواړې تاسو را سره شریکول شي
مهرباني
ګران دم کو دا جمال شاه صاحب په چمن باندې کلیرنګ ایجنټ وو مننه کو مننه جی تاسو جمال شاه صاحب
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اردوونکو تاسو ته د ډیو بازار په خبرونه کې یو بیا هر کله پم او مونږ حاجی تاکل حضرت زی صاحب سره خبرې اترې کوو چې د کابل نه مونږ سره د اسکایپ ټلیفون د لارې ملګری شبې دي دا په د صرافانو ټولنه ده په هغه کې مرستيال مشر دي د دې سره مخکې مونږ خبرې کړې دي او نن به هم سره یو لنچان خبرې کوو. حضرت زی صاحب ستاسو مشر السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات تاسو ته او تاسو د رسنې قدرمن ولیدونکو او اوریدونکو ته په امریکا کې او په افغانستان کې رادیو کې چې ټول به جوړ روخ وکړو خوشاله ووسی.
مننه تاسو حضرت زی صاحب په وړاندې چې خبرې کې دي نو تاسو یو عمومي وزه اوریدونکو ته وړاندې کړو دا وخت اوس کابل کې چې د طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو وروسته د یو میاشت نه زیاته موده شوې ده څه صورت حال دی پکې کابل کې؟
ها په ټول کې خو اوس په کابل کې په دې لحاظ باندې وضع عادي ده. خلک کاروبار تر وتلې دي په مارکیټونو سره یې نو کې او په بازار کې خلک تر کاروبار کې باندې بوخ دي او په دې لحاظ باندې کومه څه نه سودا کېلن.
په نړیوال مطبوعاتو کې خلک خبر راځي چې امن خوراغله دي خو خلکو سره روټه نشته روټه پسې ګرځي یعنی آمدن لارې نشته په دې باندې بسوي.
هو متاسفانه په افغانستان کې خو غټ تحول راغلی ده او د څومره مامورینو کارمندان د دولت چې وو نو د یو مېسبو دوکې دوی مرسونه نه لري اکثره خلک فقط په ماشونو باندې دوی اعتقاد درلودل او لمغ مدرک نه خوربر خپل کورنۍ او خپل ماشومانو ته برابرولو. اوس چې تر اوسه د ماشونو د رقم نه لیدل کیږي نو خامخا خلک به له یو څه ستونزو او مشکلاتو سره اخته وي.
ستاسو خپل صرافانو کاروبار څنګه دی؟ تاسو وړاندې چې ویلبو تاسو وی چې کوم فشار لاندې افغانې راغلی وه هغه اوس رورو او فشار ختمیږي، یو خلکو ته ډاډ ملاویږي، څه صورت حال دی اوس؟ بیا
قیمت خشو تر یا واتیا فکیت سو خو بیدا افغانی ورو ورو مخ پا کمیدو شوالا چی دغا ووس پیلان چیز تا سر خبر کومه یو دلار دی واتیا افغانی پا بدل که تبادله کی گی او دلتا خونو کاروبار پا عادی شکل بنده جریان لری او خلق پا تبادله ورا کروار که بنده اخته دی.
او دلار پاسانه سر ملاوی گی؟
او سپور خو دلار په عادی ډول باندې په بازار کې شته دي او خلک خپل سنځه ور باندې حلولای شي. او په خو به چې کوم دلار په بازار کې ارزه کېدل د افغانستان بانک له طریقه اوس فعلا نشته ده، خو په بازار کې په کافي اندازه باندې راکړه ورکړه تر سره کیږي.
او کوم کاروبارونه چې دغه ته په کابل کې چې کم نړیوال مطبوعات خبری اجانس مختلف رپورټونه ورکي نو خلک وایي چې کاروبار کم یا که پخکت روان دی یا په ځای پټه په ولاړ دی، داسې ده؟
هو متاسفانه تاسو به تر معلوم ده چې اوس تجارت او کاروبار ټول یو سیستم باندې چلیږي چې افغانستان هم په نړیوال تجارت کې خپل ځای درلود، د چې اوس بانکونه په منظم شکل باندې نشي کولای چې له دې باندې ټولنې سره دوی په راکړې ورکړې باندې خپل کاروبار مخته بوځي. دغه سیستم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی، خو په کراتو مراتو باندې کومې ملاقاتونه چې موږ له د افغانستان بانک مسؤلینو سره کړي دي هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې زر به دغه سیستمونه فعال شي. نو کله چې د افغانستان بانک سیستمونه له نړیوالو بانکونو سره نړیوالې ټولنې سره هماهنګ شي نو تجارت به بیرته شروع شي. نو خامخا اوس دا چې سیستمونه نه دي فعال تجارت هم تر اوسه پورې خپل عادي حالت نه دی راګرځېدلی او مشکلات ساده په دې اخلا کې.
په اساس ستاسو اندازه معلوموم که نړیوال فشار همدغه سی وي په اقتصادي بڼه کې ووم چې کم کنګل شوي دي پیسې د افغانستان ریزرو دي یا دغسې نور پابندې چې لګول شوي دي، که اقتصادي ستونزې سوا کېږي څومره توان لري د افغانستان دغه انفراسټرکچر اقتصادي اتوم چې هغه دا فشار برداشت کړی شي؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي مملکت ده او موږ همیشه په وارداتو باندې بتکی یو، چې کله واردات نه وي خامخا ستونزې سیوا کېدلی شي. خو موږ د دې په څنګ کې چې نړیوال ښه ملاتړي لرو نو زما هیله له نړیوالې ټولنې نه په خاص ډول باندې د امریکا له متحده ایالاتو نه له اروپا نه زموږ هیله د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې د افغانستان د خلکو پیسې دې نه کنګل کوي. دا پیسې د حکومتونو پیسې نه دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې دي. دا پیسې دې له کنګل کېدو نه خلاص کړي او دوی دې د دې په تماشا باندې نه کینی چې خدای نه خواسته په افغانستان کې یو انساني ناورین رامنځته شي. د موږ بنا افغانستان چې د جهانی ټولنې یو برخه ده دا د لیاده نه باسي. د افغانستان خلک دې په دغه وخت کې باید چې د لاسنیوي دغه مستحق دي، دوی سره د دوی لاسنیوي دې باید وکړي او هیڅکله د دوی دا تلاش نه کوي چې د افغانستان خلک د فقر د خط لاندې ژوند وکړي.
مننه کوم حضرت صاحب، تاسو ته وخت راکړل. هم در سر زمون دیو بازار وقت پای ترسی ستاسو نیجاز پارو دختر پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.